دوی منی مې ته راورسېدو. په دې برخه کې درته د ازادي اورېدونکو پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د طالبانو د حکومت ویان صاحب الله مجاهد وایي ملګري ملتونه د لویو قدرتونو لخوا اداره کیږي او د همدې هیوادونو د ګټو پر اساس پکې پریکړې کیږي. ښاغلی مجاهد نن دا خبره ملي راډیو ټلویزیون سره په خبرو کې د ملګرو ملتونو د هغې غوښتنې په غبرګون کې کړې ده. چې د سازمان تېر شپه د امنیت شورا په ناسته کې یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل چې په افغانستان کې سیستماتیک جنسیتي تبعیض ته د پای ټکی کېږدي. د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر وایي د افغانستان د دیني علماو، ملایانو او د عصري علومو لوستو کسانو ترمنځ کرکې ته لسیزي کار شوی دی. ملا محمد یعقوب مجاهد نن د کابل پانتون د محصلانو فراغت غونډې ته ویل ټولنه ملایانو او د عصري علومو متخصصانو دواړو ته اړتیا لري. د چک جمهوریت پولیس وایي په پلازمینه پراګ کې نن ماښام د ډزو په پیښه کې څو تنه وژل شوي، خو د وژل شوو او د ټپیانو دقیق شمیر تر اوسه معلوم نه دی. پولیسو پر شبکې او افغاني ټویټر لیکلي د نوموړو معلوماتو پر بنسټ په سیمه کې د څو تنه وژل کېدل او ټپي کېدل تاییدوي. پولیس په پراګ کې د یان پلاخ او شاوخوا سیمو هغه ځای چې د پیښه پکې رامنځته شوې محاصره کړی او له خلکو غوښتي دي چې د چارلز پانتون او د هنرو طرحۍ او معمارۍ له اکاډمۍ ځانونه لرې وساتي. او د ایران د پارلمان یو غړی وایي له زرو تر دوزرو کسان د لرستان ولایت په دلفان ولسوالۍ کې د مخدره مواد د خرڅلاو په تور پیدا محکوم شوی دی. یحیی ابراهیم په هغه ویډیو کې چې په ټولنیزو شبکو یې خبره کړې ده وایي د دغو کسانو د کورنیو سره تر کتنې وروسته ورته معلومه شوې ده چې دا کسان د اعدام له حکم سره مخامخ دي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. په دې هله چې روغ جوړ وسی او د جمی په دې سړه هوا کې د کورونو دننه تاوده فضا ولري. ملګرو ملتونو له افغانانو سره په دې ورستیو کې د مرستو د ډیریدو غوښتنه کړې ده. د چارو کتونکو هم وایي چې افغانانو سره اوسنۍ کېدونکې مرستې کافي نه دي او په وینا یې په کور دننه اوسنۍ مرستې باید ښې همغږي شي. په دې اړه د چارو له یو کتونکو سره مرکه هم لرو چې ولې له افغانستان سره مرستې نظر د جمهوریت مهال ته کمی شوي او دغه مرستې څنګه همغږي شي، څنګه مؤثرې ولګول شي. دا مرکه وروسته راځي. د پروګرام وروستۍ برخه د ورکو شو عزیزانو د لاټي پروګرام ته ځانګړې شوې، هغه هم را سره واوري. خو اوس پایل ستاسو په هغو پیغامونو کې و چې له پاکستان مو درایستل شو افغان کډوالو د وضعیت په اړه ازادي رادیو ته پریښي دي.
السلام علیکم. ازادي کارکونکو ته سلام. بعد له سلام الله فارغ الجی له کوټ تاثیر تماس کړم. زه غواړم چې طالب چارواکي اسلامي امارت پیدا دي تور خام او د چمن په اړه باندې شوډیت عمل ده کدي افغان کډوالو د لپاره چې له اوسره زنان دي کچنیان دي په تکلیف او مشکلات او شپې سبا کوي د بازار د فاته شنه وګي چکن نه خوراکي نه چکاکي نه یو داسو کوم څه د ستانه د خوراک د شخص ته نه سرپناه است. نو خدای دې وکړي تاسو د امر او بدرګه کوي او شروع کوو. رسیدي والسلام.
دل سوز یم له خو سره څخه د پاکستان څخه راغلي مجیرونو سره باید ډیره زیاته مرسته وشي. د ټول خلکو څخه دا هیله کوم چې دغه مجیرین چې دي باید د سرپناه په برخه کې او د خوراک چکا په برخه کې باید ډیره زیاته مرسته وسره وشي. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او نیکی هیلې احترامات وړاندې کوم.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو اوریدونکو او کارکوونکو ته سلامونه وایم. زه سید احمد یم چې وسلم په ایران کې له تاسو سره تماس نیولی ده. نو زما د کوم لانجه سي پروبره پرتسوي ده د ایران او د افغانستان. نو د اسلامي امارت له مشرانو څخه مې دا غوښتنه ده چې دې دا لانجه د ډیپلوماټیک لارې حل کړي. دلته په ایران کې ډیر شمیر مهاجرین دي چې دلته بیا د ایران ولس وسالانم ځین ځای زوروي د وو پر سر. نو هیلم ده چې دا لانجه دې د ډیپلوماټیک لارې حل کړي.
السلام علیکم. ما د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته سلام. زما غوښتنه او ارزو دا ده چې دا د پاکستان کډوالو سره ډیر ښه سلوک او ښه گزاره وسی، نه دا چې زور زیاتی ورسره وسی او یا مات ځینې غصب سي. نو زما دا خواهش دی چې دا په ډیره ښه توګه او په انصاف سره یې راواړي. نه دا چې ظلم پر وکړي. دا اوس ما اورېدلی دي چې ظلمونه پر کېږي، حال دا چې دوکانونه پیسې ټوله ورڅخه نیسته کېږي او دوی دغسې تش لاس راهړوي، خالي په تشو تورو کالو کې راهړوي.
سلام تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. زما نوم وحیدالله امینی دی. تقریبا دوه کاله کېږي چې د ترکیې په وان ولایت کې ژوند کوم. دلته د افغانانو وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی، خصوصا د ځوانانو په سرحدونو کې، همدغسې په سرحد کې د ترکیې او ایران په سرحد کې په افغانانو او په ځوانانو باندې ډزې کېږي او د ترکیې او د ایران د خوانه په ډزو باندې او د غیر اخلاقي او غیر انساني سلوک ورسره کیږي. دلته په وان کې داسې هدیرې، ګمنامه هدیرې شته دی چې په زرګونه او په سلګونه افغانان پکې بې سرنوشت او بې برخلیکه پراته دي. همدغسې شفاخانو او په کمپونو کې او په زندانونو کې بې برخلیکه افغانان پراته دي. زموږ د پښتنې او د زمونږ په اړه د پلټنې هیڅوک هم نشته دی، نه دولت، نه کوم چارواکي او نه کوم داخلي موسسې زمونږ پوښتنه کوي. دلته د کار ستونزې دي، دلته د حقوقو ستونزې دي، دلته د ګرځېدلو ستونزې دي، دلته د روغتیا ستونزې دي، ډېرې زیاتې ستونزې دي. باید زمونږ ستونزو ته توجه وشي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مفتی خان سمسوری هم دا پکتیا ولایت دا جنی خیل ولسوالۍ او فعلاً د عمان په هیواد کې ژوند کوم. او زموږ د افغانستان د اوسني دولت د لوړ پوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې د عمان په هیواد کې افغانان ډېر په سختو شرایطو کې ژوند تېروي. او زموږ د پسپورټونو ستونزه ده. ستاسې د ازادۍ راډیو کارکوونکو نه ډېره ډېره مننه چې تاسو په هر حالات کې د افغانستان د وګړو او بیر خصوص د بسفرو پوړاندې هغه رپورټونه او هغه پیغامونه چې تاسې ته پرېښي دي او تاسې ډېر په صحیح ډول سر لوړ پوړو چارواکو رسولي دي.
دا پیغام پرېږدم د ازادۍ راډیو ته. پر لحاظ خدای موږ د ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ، د یو خوا مریضان راته پراته دي، پاکستان مونه پرېږدي، د بلې خوا هغه اقتصادي مشکلات چې یوه کمپیوټري تذکره په 600 افغانۍ ده، د بلې خوا د موټرو محصولونه چې 15,000 ډېر زره افغانۍ راسه غواړي، پرې له زاړه دوه نوکي موټر باندې. ډېر مې د حکومت څخه خواهش دا دی چې دا ګمرکات نوکي راکم دي. شان ډېر ګران دي، بیخي بیا اده ګران دي. د په ملک مخ دا چې د بوران پر خوا روان دی، د یخوا سیلابونه دي، د یخوا کښتې ده، د یخوا د پاکستان سره داسې لاس و ګرېوان چې یو مریض نه پرېږدي. پاک مو وش کوي باره مو ایله کي یار به پرېږدي نه. بیا چې مو لغړۍ ورواړئ، لغړۍ ودوی سره شریکانې، هر څه روپۍ چې راڅخي هغه راسه واخي. او بل خواهش مو د هندوستان نه څه دغه دی چې زموږ ویزې ایله کي هغه شتمن خلک چې دي نو کوي هغه خو به ځي باره هندوستان ته. د هندوستانه مو ډېره غوښتنه دغه ده چې زموږ د حکومت سره راشه، درشه وکړي، سفارت خلاص کړي او ویزې راته موچي کړي لکه په تېر حکومت کې چې موچي وې. یار خو پاسپورټونه نه کېږي، نه راکوي دلته. یار څوک لري هغه 2000 افغانۍ غواړي. او بله ورځ یو سړی ورغلی ول 2000 افغانۍ راسه غوښتې، پاکستان کونسل بیرته د هغه سره رالیږي، ول نه مې درلودې.
اورېدونکو دا اوس تاسې هغه پیغامونه چې له پاکستانه مو د افغان کډوالو د رایستلو په اړه او د همدې کډوالو د ستونزو په تړاو ازادي راډیو ته پریښي وو.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
ملګرو ملتونو له افغانانو سره د مرستو د ډیرودو غوښتنه کړې ده. د چارو کتونکو هم وایي افغانانو سره اوسنۍ کې دونکو مرستې کافی نه دي او په وینا یې
په کور دننه هم دا کم مرستې هم باید کې مدیریت او همغږي شي. بل لورته افغانستان سره د پخوا پرتله د مرستو کچه هم کم شوې. ولې له افغانستان سره مرستې کم شوې او دا چې ارتیا ډیره ده څه وشي چې د نړیوالو ډیر مرستې افغانستان ته جلب شي؟ په همدې او نورو اړوندو مسلو زموږ همکار احمد تکل د چارو لکتون کې عبدالقدیر مطفی سره مرکه کړې ده.
ملګرو ملتونو کوم مرستې چې دي هغه د نړیوالو هغه بحرانونو ته په کتلو سره تنظیمېږي. دو مشکله مونږ لرو، یو خو دا چې په افغانستان کې اوسمهال له نړۍ سره چې کومه رابطه موجوده ده دا رابطه بالکل د نشت په حساب ده، او هغه نړیوال مرستې کوونکي ادارات چې دي هغه د افغانستان نه ټول خپل فعالیتونه درولي دي. نو په داسې حال کې دغه همغږي چې دا امتاسونه چې د مرستو په برخه کې لازمي ده، او هغه بحران چې په افغانستان کې هغه که د کډوالو بحران دی او هغه د داخلي بیزایشي یا مثلا نور مسایل دي، هغې ته په کتو سره دا بسنه نه کوي. دوهمه مسله دا ده چې د لوړې کچې مرسته په دې معنی چې بحران ته په کتلو سره چې تقریبا دا افراد چې د پاکستان نه بېځای شوي دي راځي، د دوی اسکان برخه کې، د دوی صحت برخه کې، د دوی په لومړني ضرورتونو په برخه کې چې دی دغه مرستې بسنې نه کوي. او تعداد هم د دې خلکو ډېر ده خو خپله دننه په کور دننه په افغانستان کې اقتصادي بې ثباتي او د فقر او بېوزګي دا ټول هغه تاثیرات دي چې دا مسله نور هم پیچلې کوي. نو په دې اساس باندې ویلی شو چې دغه مرستې چې اوس مهال څه ناڅه ترسره کېږي دا بسنه نه کوي، او مختلفو برخو کې مونږ اوس هم له جدي ګواښ سره مخ یو، او که دا مشکلات او دغه جدي مسایل اوس نه په پام کې ونیول شي دا په آینده کې نور هم مشکلات پیچلې کېږي. په افغانستان کې سړه هوا ادا او په سړه هوا کې د مرستې رسول او بیا د دې مرستو لپاره یو میکانیزم جوړول متاسفانه اوس مهال هغه څه لیدل کېږي چې باید ترسره شوی وای.
مننه مطفی صاحب. خو به چې کله له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو خبره به کېدله مخصوصا په بشري برخو کې، نو هغه لږ مرسته به هم چې یادېدله یا اتیا میلیون ډالره به وه، یا به مثلا تر هغه هم زیات سل یو نیم سل، او په نړیوالو کنفرانسونو کې خو به بیا د میلیاردونو ډالرو د مرستو خبره کېده. دنیا هماغه دنیا ده او افغانستان هم هماغه افغانستان دی. د مرستو کچه په دومره لوی توپیر ولې راکمه شوه؟
د دې لومړی دلیل دا دی چې د نړۍ سره اړیکه ډېره زیاته مهمه ده، چې په کوم اساس باندې ستاسو اړیکه ده. فرضاً پخوا د افغانستان چې کوم جمهوري نظام په هغه کې د نړیوالو سره د اړیکو لپاره او نړۍ سره مستقیم رابطې لپاره هغه میکانیزم ډېر مشخص او غلط.
مطفی صاحب به خیسته د نړیوالو خبره داسې کوم چې دا مرستې خو د افغانستان له خلکو سره کیږي، له حکومتونو او دولتونو سره خو نه کیږي.
عمدتاً رول پکې د حکومتونو دولتونو دی چې هغه همغږي او هغه پیغام رسول او د افغانستان د وضعیت په اساس باندې نړیوالو مرستو کوونکو ادارو سره دوامدار اړیکې دا د اړیکو سره ډېر زیات نږدېوالی لري. که چیرې تاسو نړۍ کې د هیوادونو سره سمې اړیکې ولرئ، سالمې اړیکې ولرئ، او تاسو سره ډیپلوماتیک راشه درشه ولرئ، نړیوال مرستو کوونکي سازمانونه او دغه سازمانونو ته تاسو دغه گزارشونه او دغه شواهد او دغه شرایط ورته په سمه توګه باندې ورسوي، نو په دې کې هیڅ شک نشته چې دغه همغږي رامنځته کیږي. مګر تاسو اوس حال ویني چې په افغانستان کې د شرایطو هغه کم اصلي څیره چې دغه تر اوسه هم نه ترسره کیږي.
مننه مطفی صاحب. وروستۍ پوښتنه دا ده چې له پاکستانه د رایستل شویو افغان کډوالو لومړنۍ اړتیاوې څه دي؟ تاسو البته مختصره یادونه یو اشاره مو مخکې ورته وکړله، خو هغه اصلي د مرستو برخې کومې دي او د طالبانو حکومت په دې برخه کې باید څه وکوي؟
زما په نظر د دې لپاره یو وسیع پلان ته ضرورت دی چې د اسکان مجدد یا د بیرته ستانه شو لپاره چې د اسکان او د هغوی لپاره د لباس او خوراک غیر ابتدایي ضرورتونه چې دي هغه د یو نړیوال پلان یا د نړیوال نظارت تر اساس لاندې ترسره شي، دا به ډېر زیات مناسب وي. چون اوس موږ ویلو چې دغه کوم خروج چې روان دی د افغان کډوالو دا هم بدون همغږۍ نه د نړیوال ټولنې سره، او همدا شان دلته چې دوی هغه سیمو کې ځای پر ځای کېږي دې نه هم چې دیو میکانیزم په اساس باندې دا نکېږي. د لپاره یو درنګړي نړیوال نظارت ته اړتیا ده زما په نظر. په دې خاطر دی یو نړیوال نظارت ضرورت دی چې دغه د بحران کچه چې په کومه اندازه باندې ده دا رسنۍ ته سم نه رسول کیږي، د دې لپاره هغه همغږي نشته. نو په دې اساس باندې ما تاسو مخ یادونه وکړه چې په نړۍ کې لومړیتوبونه په هغه شرایطو په اساس باندې ټاکل کیږي. نو د افغانستان شرایط اوس مهال د بحران د لا ژورتیا په حالات کې دی او دغه بحران لپاره یو درنګړي نظارت ضرورت دی او هغه بنیادي ضرورتونه چې انساني ضرورتونه دي هغه لپاره باید یو میکانیزم موجود وي. دا میکانیزم باید د نړیوالې ادارې لخوا نظارت شي.
د چارو کتونکي عبدالقدیر مطفي و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې. اوس هم ستاسو یو شمېر نور هغه پیغامونه سره اورو چې پر بیلابیلو ټولنیزو مسئلو مو ازادي راډیو ته پریښي دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، زه ملا سید محمد اخوان د هلمند ولایت محمد آباد علاقې ستاسو سره په تماس کې ما. دا زموږ علاقه د ډیر وخت څخه دغه سنه محرومه ده. د کلینیک څخه موږ ته کلینیک نسته نږدې ده. خلک مو مریضان مو ډېر دي. د شپې په دوه بجې په درې بجې باندې پر مرسیکل باندې د کوشنۍ د ناروغۍ مریض ګریش ته رسوو یا لشکرګاه ته رسوو، نو ډېر په مشکلاتو کې یم. نو ستاسو مداخله ده که زموږ پیغام د ستامتر وزارت پر ورسوي چې موږ ته کلینیک راکړ وسی. آیا تا نه غل ډېر ورن مرارېزي ورته کړی خو موږ ته کلینیک نه دی منظور شوی. موږ د کلینیک سره په تکلیف کې یو که زموږ پیغام ورسوي.
السلام علیکم، زه خان محمد اسلام یارم د هلمند ولایت څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. خدای دې وکړي چې زما پیغام خپور کړي. دلته په هلمند کې وروره دا بایومیټریک تذکری شروع دي. په میاشت میاشت سړی ته نوبت نه رسیږي، نو ډېره ګڼو ګڼه ده باندې. یو دوه مرکز یې ورته فعال دي. د خلکو بیروبار ډېر دی او کوم مدیران او کوم دغه چې دا کار پکښې کوي ډېر سست کار کوي. خلکو ته نوبت نه رسیږي. خلق زندگی په اوتو اوتو دلته خلق د لیر ولسوالوی څخه راځي. عدالت شپې په دایخ کې ورته تیری. نو زما هیله دار چې هغو کسانو ته نوبت ورګي چې د لیر منطقو څخه ورته راځي او تذکرې جر کار ور خلاص کی. یو خو چې وسته بایومټریک ورته وکي په دې میاشي د تذکره بیا ناراضي او یو دلته په اوتو وخت نشي ته بایومټریک ورته کوي. نو زما هیله دغه چې دغه پیغام خپور کړي.
السلام علیکم، آزادی ریڈیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د هلمند ولایت د دیشلو ولسوالۍ څخه خبر کوم. دیشلو ولسوالۍ ته افغان بیسم خبر راوړی. د انټرنیټ ډیر کمزوري دی. د پلخو بند وسی ولیلا کې موږ ډیر کمزوري زموږ سره مصرف کې او شی نه صفاکیه تر واتس اپ تر میسجان ما څه بل کار نه نخسته کیږي. موږ دا خوښ دي چې دا نیټ ورزور ورکی.
دا زده یو ټول کار کوم کو ته السلام علیکم. ما دا پیغام دی ګوردم سلرم پیغام دی یو ملران ندیرات نشر کړی. زالم ګل د هلمند ولایت نوید لسوب سوالی اصل خدای وسیدم کی. ما دا ته موږ په کلی کې خاده د بیسم ولاره ده. د انټرنیټ الی دی کوم زور دی. نو تاسو دا خوښ ته چې د مخابراتو ریاست اطلاع ورکړي او خبرې کوي په دې ستونزه باندې چې د علي ورزورولي کې مصرف راسه کوي او کار یې سم نه دی.
السلام علیکم محترم، بخیر سیت مشنی، خوشحاله اوسئ. محترم، موږ زیتون باغونه دي دلې د کندهار کې. عینو مینه کې موقعیت لري. افکو کمپنی مربوط باغونه دي. نو پر دې باندې موږ کار کوو. غواړو چې ستاسو د رسنۍ او ستاسو د چینل له لارې څخه د خلکو وپېژني چې کندهار کې زیتون موجود دی او ښه وده کوي. ښه اصطلاح باندې عاید لري. اساسي مشکل دا دی چې عامه پوهاوی نشته. نو دا د رسنۍ د لارې د سوشل میډیا د لارې څخه که چیرې تاسو مثال په تور باندې ما سره همکاري وکړئ. اوس فعلاً موږ موجود یو هلته کار کوو. دا زموږ زیتونو په اصطلاح باندې د فصل وخت دی، د میوې وخت دی، رش کولو ده، پروسس کولو ده. نو که چیرې تاسو خپل یو داسې متعلقه شخص ولري یا ستاسو کوم مطلب دغې همکارانی زموږ سره رابطه وکړي او دې باره کې خوشحاله اوسي. الله مو قدر وکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی ریډیو کارکونکو ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. زه عبدالنصیر زهیر له کندوز راځم. د شرشو ولسوالۍ څخه خبرې کوم. محترمه، که زموږ دغه خبر ترې یو ځای ورسیږي نو زموږ په هیواد کې په ډېره لوړه بیه باندې انټرنیټ نو دا پیغام کتر یو ځای ورسیږي. السلام.
ما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو اور دون کو کارکن کو سلام الامنی کی ہیلی ولا نکوم بعد سلام زد زابل ولایت شمزول سوال د سپین د کلی وسیدون ک زمج خاردی رپات فلاکد نه انٹرنیٹ شبکہ لری نه سڑک پوخ دری نه کلینک لرو زاد پلو چروا کو زخدا ہیلی درم سیدامون تا کلینک یا شبکیه پاله کی والسلام.
السلام علیکم دادا ریڈیو ٹول کرکون کو السلام علیکم بعد السلام علیکم جو میں کسی کو مرس تھا اور کرے تو غربا اور جو کنڈو لگا بند اور اس کو بند کار ہوتے اس کو کام پہ جو کہ نو سس دادا ریڈیو مخرین زبر دوائی نے کی جی کا چوا کو ورسے شاید مجھے پوجائے تا کر کے جاؤ کبھی پیتے ہیں
اوریدونکو دا وستاسې پیغامونه په دهله چې هغه ستونزې مو چې یاد کړې او هغه وړاندیزونه مو چې یاد کړل د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلورویش ساعته.
اوریدونکو له دې سره د خبرونې د پای شیبو ته نږدې شوی یو او سم راځو د ورکوشو عزیزانو د لاټه پروګرام لاندې برخې ته چې دا پیغامونه زما همکار طاهر روخان راټول کړی دي.
سلامونه نیک هیلی د ازادۍ رادیو د ورکوشو عزیزانو او دوستانو د خبرونې ټول اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براته روغ او جوړ یاست او د ژوند له چارو به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د په نامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکی دی چې پیلنی کور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال راهیسې له خپل کور نه درک دی چې کورنۍ د نوموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور یې په ده پسې سخت پریشانه دي. که چیرې حکمت الله جان یا د ده نور ملګري یا بل څوک د ده په اړه معلومات لري او یا له ده سره په تماس کې نو د مهربانۍ له مخې دي ما ته دې په دغه لمبر زنګ ووهي 0-2-2-1-1. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-2-2-1-1. نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوۍ د مخې دي زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعظم حسن د فراه د ولایت د بکواد ولسوالۍ څخه سره پر اړیکه یم. زما ورکړو ته احسان الله په نامه د برجان زوی د مولادا د کم لسی د شپږ کاله کیږي چې نه درک سوی دی. موږ د پاړه باندې هیڅ معلومات نه لرو او مرې دی درویش کاله یا څلورویش کاله. کوم ورور چې د پاړه باندې معلومات لري زموږ سره پر دوه شمېرو باندې د اړیکه نیولی شي او د واس مطابق جایزه هم لري 0-3-3-2-2. بله شمېره وایم 0-2-2-1-3-1. وسلام په احترام.
بله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ستړی مسې شغله طاهر روشان صاحب تاسو ته هم درنګ ټول قدرمنه اوریدونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول به راته روغ خوشاله است. جامله ته دندرست اختر محمد خادم یم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وروڼه خپلوان هیڅوک هم نه دي معلوم شوی. کله چې موږ د ده څخه پوښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي خو په اصل کې دری ژبه یا پارسي وایه. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي کله ناکله بیا داسې وایي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا هم د ځمکې جوړولو کار کوي بس پام دې کارو باندې لګیاوي. کچیری محمد داوود هر څوک پیژنې یا د محمد داوود شناخته وي نو کولی شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0-0-1-4-2-8-1-9. شمیره یو ځل بیا وایم 0-0-1-4-2-8-1-9. یعنی 0-1-1-2-3-4-9. او دویم افغان بسم شمیره ده 0-0-3-9-2-1. او 0 اته نو همدغه شمیرې دي دوه دوه زما شمیرې دي کار څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي مخکېنۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې دي راسره اړیکې ټینګ کړي چې موږ به د محمد داود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د پوښتنه یې کړې چې د محمد داود نام یې زموږ څخه ورک دی د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي، خو چې کله موږ دا انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړي بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چېرې هغه د اصلي کورنۍ زموږ دغه خاورې نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه کوي. تر بلې داسې خپرونې پورې تاسو ته ښه وخت، تر شی چارې ښایسته پروګرام. د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په اول قدم کې د آزادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او هیله وړاندې کوم. الله پاک دې وکړي ټول روغ جوړ او صحت مند اوسئ. زما نوم لیاقت علی، د ننګرهار ولایت د نازجان ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما یو زوی چې نوم یې خالق مین دی، څلور کاله مخکې یولس کلنۍ کې د پېښور کمپلیکس هسپتال نه نادرکه شوی دی. که هر چا ته په اړه یې معلومات وي په لاندنۍ تلیفون شمیرې دې موږ سره په تماس کې شي. 0 شپږ اویا اووه پنځوس نهه اتیا 0 نهه اتیا. یو ځل بیا تکراروم، عربي شماره ده 0 شپږ اویا اووه پنځوس نهه اتیا 0 نهه اتیا. بل نمبر د پاکستان نمبر دی 0 دېرش یو سل دوه ویشت پنځه سوه نهه 0 دېرش یو سل دوه ویشت پنځه 0 نهه. وسلام الله پاک تاسو له زر در.
ازادي راډیو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما دا کا زوی تقریبا یو نیم کال کېږي له خپل کور څخه نه درک دی. نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابر ولایت تغرد ولسوالۍ د راګي د کلي اوسېدونکی دی. عمر یې تقریبا اوس یو ویشت کاله دی. په رنګ غنم رنګه لهجه یو څه تیزه، په قد یو څه ټیټ او د مدرسې طالب و. نو که هر مسلمان ورور که تر افغانستان په داخل کې وي یا په بهر کې، که لیدلی وي یا معلومات په لري د مسلمانۍ له مخې دې پر لاندې شمېرو زما سره اړیکه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. 0 اویا نهه دېرش څلور نوي پنځه سوه یو دېرش، 0 اویا اووه اتیا دوه سوه دوه اویا درې څلوېښت، 0 اویا اوولس پنځوس درې سوه اته دېرش. د واټساپ شمېره ده 0 اویا نهه دېرش څلور نوي پنځه سوه یو دېرش.
په همدې سره دغه پروګرام پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر خان دغه راز له بل همکار اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړی؟
خوري خوري او بس منګي در خپل بسګوناس ما شومان سره دی.
اوس اډی رادیو ستاسو ژغ چارواکو ته رسوي خپل ستونزې بیان کړي. فلحال
خوشاله
یو سم نست او نو خپل کورشته دی. د واتس اپ شمیره 00 څلور سوه شل دوه ویشت یو سل دولس شپږ څلوېښت صفر یو. د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره 00 څلور سوه شل دوه ویشت یو سل دولس یو څلوېښت پنځلس.
Let it
لے لے تماشے بدلے